سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجشوي سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوې ده چې اسدالله الدین په فکر ساسي کوربه وي دغه پروګرام کې دغه پروګرام په سوشي بو کې درته لروخه تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبان حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په 13 کلو کې تر 2000 زیات کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان دي. د طبي خبرو وړاندې په بارزې لپاره دولت وزارت ملاجان سایق نن په کابل کې په دې باب یو خبری کانفرنس د وویل
هي د دې پیښې له امله تر اوسه پورې د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشتر رسیدلې دي. له بده مرغه 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي.
د هداوني د چا له دی وروسته د طالبانو حکومت په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو په اړه باندې زده نقیص راپورونه ورکړي دي. خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دقیق ډول په دغه سیمه کې څومره کسان وژل شوي دي. همدارنګه هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1360 کورونه هم نړېدلې دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري ایجنسی سوې دي د ټپیانو شمېر خورا زیات دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا سیمې ته ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږلو ادا کړې ده او زیاتوي چې د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي. د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې د اټکل له مخې د رختر په کچا 6.3 درجې زلزلې تر ډېره د افغانستان لویدیز ولړزو او وروسته څو ټکانونه یې هم احساس شوي دي. راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان گاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر گاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل ولري او کومې ستونزې چې د هیوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای بورته تاوان ورسوي. ملا برادر د هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول هیڅ افغان ته د منلو نه دي او گاونډیان باید راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان به تل پر دې حال پاتې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغان اند ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په ایران کې نه باید غیر قانوني کډوال ژوند وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن پر خپل شبکې یو اعلامیه خبر کړی او پکې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثیقو او نور اسنادو تایید د شفافیت او د بهرنیو چارو وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې و. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې انای وایي چې طالبانو پرون شنبه په دایکونډي کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤول سلطان علي جوادی او د نور خبريالانو سیف الله رضایی او مجیب مجتبی قاسمی نیولې دي. نه په یوې لمه کې ویلې دي د غدری کسان د تلې پر 15 بعد د نسیم رادیو پر دفتر د شاپې چولو او د دې رادیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبان د سفارت له خوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو. په لمه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بندیانولو او د رادیو د خبرونو بندول دلیل تر اوسه روښانه نه دي. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. او اسرائیلی ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تېرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو د یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په ډزو کې د یو ماشوم په ګډون څو نور تنه په لویدیځه غاړه کې هم وژل شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. په هرات کې له مرګونې زلزلې وروسته د ژغورنې پر ډالو سربیره ولسی خلکو هم د خلکو مرستې ته دانګلی دي. عام خلک د زیانمنه شوو د لاسنیوي لپاره څه کولی شي؟ ټپیانو ته د وینې له ورکړې سربیره نورې کومې مرستې دي چې عام کسان یې کولی شي؟ په همدې او نورو مسلو نن روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. دې بحث کې مو یو ځمکپو ته هم بلنه ورکړې چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلې څرنګوالی تشریح کړي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه میلمانه دي، ځمکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکی زکریا شنیزای او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ، خپلې سپارښتنې او پوښتنې راته ووایئ. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنې هم ځواب کړي. زموږ د سټوډیو شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، 00420122 بل نړیواله شمیره ده چې تاسو سره اړیکه هم نیولی سئ، او که چیرته مو کریډیټ کم وي موږ ته اړیکه ونیسئ. مسکالو کې زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420122 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب، مخکې چې تاسو ته راسو، راځئ چې خپل بل میلمه ازبکپو او د اکسفورد پانتون څېړونکي زکریا شنیزی ته ورسو، ترڅو له جیولوجیکي پلوه دغه د زلزلې څرنګوالی الکتری واورو. شنیزی صاحب، ستړی مشه، راځئ پایل له دې نه وکړو. اوریدونکو ته به دا معلومات ورکړو چې د هرات په دغه سیمه کې دغه زلزلې چې شوې به ساري بلل شوې، یعنی په تیرو لسیزو یا ممکن پیړۍ کې داسې زلزلې نه وي شوې، یا که شوې هم وي ممکن د تاریخ لپاره پټه پاتې وي. څه فکر کوي څل عملو چې زلزلې دومره مرګ ژوبله واړوله، ځکه ویل کېږي چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان دي او لا هم د ژغورنې چارې روانې دي؟
لومړی تاسو ته د خپرونې فلم او ټول اوریدونکو ته، افغانستان په ټوله کې یو لاغه سیمه دی چې ټولې زیاتې زلزلې کېږي، او دا هېواد د یورشیا تکتونیکي پلیټ پولې ته څېرمه پروت دی، او دلته ډېرې فعالې ماتې شتون لري چې وخت نا وخت ذخیره شوې انرژي د زلزلې په شکل ازادوي او د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. نو دلته څو فاکتورونه کېدای شي چې دا د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کېږي. یو خو په خپله د فعالو ماتو شتون دی، بل د تکتونیکي پلیټو ته څېرمه موقعیت دی. یعنې ځینې فعالې ماتې د وخت په تېرېدو سره فعالې دي، ولې ځینې زلزلې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د تاریخ له پاڼو نه یعنې پټې پاتې دي، د چا د هغو اسنادو یا پخوانیو شواهدو تاریخ په پاڼو کې نه دي ثبت شوي. نو ځکه خلک دا فکر کوه دغه سیمه یعنې دلته نسبتا آرامه ده، د زلزلې نظره دلته زلزلې نه کېږي. ولې که په ټوله کې موږ وګورو افغانستان کې زیاتې فعالې ماتې یا درزونه شته دي چې دا حرکات یې نسبت موقعیت او عمر ته یعنې فرق لري. ولې په ټوله کې دغه فعالې ماتې د دې لامل کېدای شي چې ډېرې سترې زلزلې په دغو خپله هېواد کې رامنځته کړه او د زیاتو تلفاتو لامل شي. او دوهم علت یې پخپله د کورونو ډول او حالات دغه په افغانستان کې چې معمولا خلک استفاده کوي. معمولا په افغانستان کې که موږ وګورو د کورونه د خاورې لرګیو د شګې د دوه شیانو نه جوړ دي. یعنې دغه مواد دي چې ډېر په اسانۍ سره د زلزلې په مقابل کې خپل هغه استحکامیت د لاسه ورکوي. او زیاتره سیمو کې خصوصا مثلا موږ کله اوس مهال عراق په نظر کې ونیسو، زیاتره دغو سیمو کې دغه د کورو چتونه چې دي ډېر درانه دي. یعنې د معمولي تکان په رامنځته کېدو سره دغه دیوالونه حرکت خپل استحکامات د لاسه ورکوي او د چتونه رالویږي. نو دوهم علت یې کېدای شي دغه کېدای شي، او همدارنګه په خپله د سیمې چاپېریال هم په دغو زیان اړولو یا د تلفاتو په اړولو کې یو رول لوبوي. یعنې په ډېری اسیایي ملکونو بالخصوص په افغانستان کې چې دی نفوس او د نفوس زیاتوالی یا د خلکو زیادت په هغو سیمو کې دی یا په هغه اصول کې دی چې هغه د غرونو په واسطه احاطه شوي وي، او معمولا د غرونو تندې چې دي دغه په خپله د فعالو ماتو په واسطه رامنځته شوي دي. او په دغو سیمو کې یو بل ښهوالی دی دغه د خلکو دپاره شته دی چې دلته چینې اوبه ځینې شته دي چې کېدای شي د زراعت او دغو به په خپل د حیاتی ژوند لپاره د دوه لپاره استفاده نه وکړه. نو دغه ته زیاتر نفوس هم په هغو سیمو کې وي چې هغه هلته فعال اقتصادي موقعیت لري. نو کله چې هغه په دې وخت کې زلزله راشي نو طبعا د زیاتو تلفاتو لامل کېدای شي.
بله، شنیزای صاحب، دغه فعال ماتې چې تاسو یاد کړئ چې افغانستان کې فعال ماتې ډېرې دي، یا فعال درزونه، دغه درزونه د ځمکې په تل کې دي، او کله چې دغه کلی جوړیږي دوی ته به نو دا سرک نه لګیږي چې دلته دغو ځایونو کې داسې فعال ماتې یا درزونه شته چې ممکن د زلزلې لامل سي. او فکر کوم په افغانستان کې دغه سیمې تر اوسه داسې په نښه سوي هم نه دي، مثلا چې کومو ځایونو کې باید کورونه جوړ سي، کومو ځایونو کې جوړ نه سي. داسې کوم پرمختګ فکر کوم تر اوسه په افغانستان کې نه دی سوی.
فعالیتونه تقریبا په ګوته شوي دي. په 2000 کې موږ یو مقاله په یو ژورنال کې خپره کړه. په خپله هڅه اوس دا د ساتلایت انځورونو دغه کار ډېر ساده کړی دی. یعنې دا په هغه فعالیتونه حتی د ساتلایت انځورونو په واسطه اوس هغه موقعیت یې نسبتا معلوم دی چې په کومو سیمو کې دی. یو بل بدبختي په افغانستان کې د امنیت مشکل و مخکې، خدای وکړي چې وروسته دا مشکل حل شي. ورو په دغو فعالو موتو په شتون کې اوس د مقام دا هڅه کوي چې حرکت یې پیدا کړي. مثلا دا فعالیت یې حرکت بیل دی. ځینې فعالیت په افغانستان کې چې حرکت یې بسیار زیات دی، مثلا د جمله نه یوه د چمن ماته یا درز دی، دغه حرکت په کال کې تر 100 سانتي متر زیات اټکل شوی دی. ولې ځینې نورې ماتې چې دي حرکت یې کم دی، ولې فعال دي کېدای شي ډېر د وخت په زیات وخت پورې دوی سره دغه انرژي ذخیره کړي او د زلزلې په شکل یې آزاده کړي. ولې په ټوله کې په اکثریت سیمو کې دغه فعال ماتې تعین شوي دي، ولې بیا هم زیات صحوي کارو ته اړتیا شته ده تر څو هغه کارونه مثلا چې د ستلایک تصویر په مرسته تخمین شوی دی هغه په ساحه کې تایید کړه چې هو د غلطه شتګیشته در د غلطه حرکت په کوم اندازه دی، په کوم اندازه د خلکو د دې سیمه لپاره مثلا د ستر خطر لامسکر کې شي، دا باید درجه بندي شي.
بله، شنیزا صاحب، روسي پښتنه کوم بیا تاسو سره مخکه کو راځو خپل باس له ډاکټر صاحب فرید الله عمری سره مخ ته وړو. پروسه کال فکر کوم څه باندې کال وړاندې په پکتیکا او دغه راس خوست کې دغه مرګونی زلزلہ وشوله. مثلا اوس دغه په هرات کې وشوله چې لمړی اټکل نه کېد چې مرګ جوړ دی دومره زیات وي. عمل روسي شمیرو ښکاری چې لکتر لګل 2000 نه د قربانیانو شمیر اوخته او شاوخوا 1000 نور هم ټپیان دي. دغه سیمه هم تاسو ویل چې په خوانه مثلا معلومی شوې دي له اقليمي بدلون سره دغه زلزلې څه تړاو لري، ځکه د نړۍ په کچه نن سبا د اقليمي بدلون اندېښنې زښت لري، ځکه چې اقلیم بدل شوی دی. زلزلې له اقليمي بدلون سره هم کومه اړیکه لري او کنه؟ د زلزلو بحث یا پزمکه کې د فعال درزونو بحث بیل دی، له اقليمي بدلون سره کوم تړاو نه لري؟
په ټوله کې که ځواب ووایم، نه، په خپله تکتیک او زلزله جدا برخه ده او اقلیمي بدلون جدا ده. ولې که په کومو سیمو کې مثلا د ځمکې کېناستل دي، یو ځمکې لاندې اوبه ایستنه ده، هغه په خپله د ځمکې په کېناستو باندې یو تخته ده، هغه تاثیر لري. ولې هغه په داد به زلزلې نه شي رامنځته کولی چې هغه د خلکو ته په دومره لوړه کچه مالي ځاني زیانونه واړوي.
کور ودان ډیره مننه د اکسفورد پانتون څیړونکو زکریا شینزای و چې لمو سره یې د زلزلې د څرنګوالي او دا چې په هرات کې والی د زلزلې له کبله مرجوب لږ زیاته رامنځته شوی په دې ارتباط را سره خبرې کولې. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي. په دې خبرې کې و چې عام کسان یا ولسی کسان د طبیعي پیښو پر مهال، د زلزلو پر مهال، د سیلابونو پر مهال څه وکړي تر څو د نورو لاسنیوای وکړي. په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره یوه ستونزه دا ده چې د ژغورنې هغه فعال ټیمونه څه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې دي موجود نه دي. او راپورونه هم ښیي چې په هرات کې عامو خلکو په بیل، کولنګ او نورو وسایلو سره د زلزله ځپلو مرستې ته وردانګلي. دا چې دغه مرستې څنګه مؤثرې سي، عام کسان څنګه کولی سي چې نور وژغوري، په ښه توګه څه کولی سي، ورسره په همدې ارتباط دغه بحث ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د داخله چارو متخصص دی، موږ د بحث ته رابللی دی چې په لومړنیو مرستو خبرې وکړو، یا له زلزله ځپلو یا نورو مصیبت ځپلو سره د لومړنیو مرستو پر لارو چارو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. خواشینی ټول ولس خواشینی دی، ځکه د هرات پیښه باندې ټول خفه دي، زرګونه کسان تلفات او اړولې دي. په دې بل خبرې وکړو چې ولس څه کولی سي نن سبا کې. صحیح ده چې دولت به هم خپل کارونه کوي، موسسه به هم خپل کارونه کوي، اما ډیر هیله ولس ته راوړي، ځکه دغه ادارې چې تر هغه خپل ټیمونه منظمي رسوي سیمه ته، یا ممکن رسیدلي هم وي، کافي به نه وي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جناب لودین صاحب. زه هم خپل لیکلي سلامونه لمړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د یادولو وړ ده چې زموږ هغه مظلوم هیوادوال چې دی هرات ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، هغو دپاره د پروردګار عالم څخه جنت فردوس غوښتنه کوم. او هغه کسان چې ټپیان دي د هغې دپاره عاجل شفا او د خپلوانو لپاره یې د لوی صبر غوښتونکی یم. او رابه شودو ته لودین صاحب چې ښې موضوع ته مې اشاره کړې ده او ښه موضوع مې انتخاب کړې ده، نو دې تر څنګ شنیزي صاحب خو خپله باندې دی هغه د زلزلې پاک له باندې پوره رڼا واچوله، او په دې هیله باندې چې خپله اوریدونکو هم د اکثریت سوالونه د زلزلې پاک له چې هغه ځان سره اخیستي وي، رابه شو لودین صاحب دې ته چې اول به د خپله باندې په عوام اصلاح چې ورته لومړنۍ مرستې وایي یا لومړنۍ طبي مرستې ورته وایي، دغه خپله باندې که چیرې یو تعریف ولرو دې نه یو وړ تعریف، نو وروسته د هغې نه به تاسو پوښتنه باندې هم رڼا واچوو چې وایي دغه خپله باندې د لومړنۍ طبي مرستې چې دي دا عبارت له یو لړ اقداماتو او بیړني مراقبتونو څخه دي، یعنې چې د انسان د ژوند ژغورنې یا د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په منظور په یوه طبعي پیښه یا په یوه حادثه کې ترسره کیږي. او په دې کې لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل هغه عوام وګړي یا عام خلک یعنی ډیر مهم رول لوبوي، ځکه دغه طبعي حوادث چې دي یعنی دا نامعلومه دي چې په کومه ساحه کې به رامنځته کیږي، مخکې له دې څخه چې هغه د طبعي حوادثو یا د طبعي لومړنۍ طبعي مرستو کیم رسیږي، هغه هلته د سیمې خلک ډیر مهم او کلیدي په پیسو وظیفه لوبه ترسره کولای شي. اول دا چې هغلته کله چې زلزله کیږي نو کیدلی شي دی چې هغلته ورسیږي هغه ځایو کې چې مثلا د ګاز پایپونه دي یا د برق لاینونه دي یا د اوبو مثلا د اوبو تر څنګ د برق دغه لاینونه او پایپلاینونه دي، دا کیدلی شي چې دی قطع کړي تر څو پورې چې هغه کسان چې د خاورو لاندې چې هغې ته زیان ونه رسیږي. او علاوه یې دونه لودین صاحب دوی کولای شي چې خپله باندې دغه لومړني اقدامات تر هغه پورې چې هغه طبعي حوادثو ټیم ورسیږي ترسره کړي، نو بنام په دې په دو خاطر باندې هغه عوام خلک هم یو کلیدي وظیفه یوه ډېره مهمه وظیفه د نورو ارګانو تر څنګ د طبعي حوادثو په وړاندې ترسره کولای شي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامت اوسئ. تاسو دغه د لومړنۍ مرستو بهیر ډیر ښه تشریح کړ او تعریف مو کړ. ډاکټر صاحب اوس پراسو دې ته چې دغه لومړنۍ مرستې کله ناکله په دغسې حالاتو کې چې مثلا یو کس تر خاورو لاندې دی، مثلا نیم متر یو متر خاورې پې دي، ممکن ژوندی پاتې وي، اما کله ناکله دغه مرستې هم که لومړنۍ مرستې سمې نه وي او دغه د ژغورنې چارې هم معیاري مختلالې نه سي، ممکن د دې لامل شي چې هغه کسان خدای مکړه نور ژوبل سي یا مثلا له منځه ولاړ شي. په دغسې حالاتو کې سپارښتنې څه کیږي؟ څه ډول باید عام کسان له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو تر خاورو لاندې بند کسان نور زیانمن نه سي؟
لودین صاحب کرار شدو تا خپلا بانده هاگه دی تیم دنده یا وظیفه چه ده، اول باید ها کسان چه پاگو محل که داگه کار تر سرکهی، اول باید ها کسان باید دیر خونسر دهی یعنی آرام اصاب بلری، آوید کلا هم ورخطا نشی چه دی ورخطای پا خاطر بانده هم که دل چی چه اگه کسان چه دیگه جوان بشگورن ورده چه اگه هم خدا نخواست خپل جوان دلات ورکی، یعنی دا کسان باید دیر خونسر دهی. او دو هم دا چې هغه ناروغان یا ټپیان چې د خطر سره مخامخ دي هغه کچیر مثلا رایستل کیږي باید هغه د امن ساحې ته انتقال شي. او ایدې نه علاوه د کچیر مثلا پرمختللي وسایل شتون ولري د هغې نه باید استفاده وشي، او کچیر هغه په پرمختللي وسایل نشته وي یعنې دی کولای شي چې مثلا په یوه کور چې مثلا هغه ناست ده کیدلی شي چې هغه هلته خپل غوږ ونیسي، کیدای شي چې بعضې غږونه اوروي، نو د هغې تر څنګ دی باید هغلته هغه خپل کار باید پیل کړي. او دې ته تر څنګ لکه مخکې مې چې اشاره وکړله دا کسان باید ډیر خونسار دی او ډیر پرامه سره دا کار په پایل کې اوټاپ دی او دا جلی کار یا د پیړ کار کېدلی شي چې د هغې ژوند له ګواښ او د خطر سره مخامخ کړي. او د دې علاوه هغلته باید هغه صحي ټیم چې شتون لري کوم کسان چې راستل کېږي د هغو دغه د ژوند حیاتي علائم یا په طبي اصطلاح چې موږ وایټل ساین ورته وایو چې د هغې تنفس او د دې تر څنګ د هغې فشار او نبض او د زړه ضربان دا باید وکتل شي. او که چیرې خدا نخواسته دا شان په هغه ناروغ یا په هغه ټپي چې طبعي پیښو په ترڅ کې یا د عمل دا زیانمن شوی دی هغې ته باید هغه صحي ټیم چې هغلته شتون ولري باید خپل اقدامات وکړي. یعنی اقدام په دې مفهوم چې هغې ته مثلا د اکسیجن او بعض نور وسایل دواوې که چیرې شتون ولري هغه ورته شروع کړي او هغه تر هغو پورې چې هغه مجهز روغتیایي مرکز ته رسیږي دا کارونه باید ورته وکړي. او دې تر څنګ زموږ نور هغه وګړي هغه دوستان چې مثلا دوی نشي کولای چې په یو ځای کې اقدام وکړي یعنې ورخطا دي سراسیمه دي هغه کولای شي چې هغه لودین صاحب هغه نږدې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي هغلته وینه ورکړي تر څو پورې چې هغه زموږ د وینې بانک چې ده چې هغه په کافي اندازه سره د وینې ذخیره ولري یعنې د نو هغه ناروغانو ټپیانو لپاره چې هغه رضي یا همدغو طبعي پیښو یا زلزلې څخه ژوند یې ژغورل کېږي او هلته راوستل کېږي. او بل لودین صاحب د یادولو وړ ده چې خپله باندې د طبعي حوادث یا طبعي پیښې دا هغه هیوادونه چې هغه ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی ډېر پرمختللي هیوادونه دي هغه په داسې حالاتو کې په ګونډو کوي یعنی لارز نیول کېږي. نو دا زموږ رقم هیواد چې وي خو حتما په اوایلو کې څه مشکلات شته وي د ما په خپل شخصي نظر سره چې کېدای شي په وروسته دغه مشکلات بیا حل کېږي. یعنی دغه اوس هم چې کله زموږ همکارانو سره موږ په تماس کې د هرات ولایت کې هغه وایي چې زموږ ډېر ټول ټیمونه په ساحه کې دي او که چیرې ضرورت شي کېدای شي مثلا د مرکز نه هم کومک وغواړو. نو بېرته خپلې خبرې را ټولوم لودین صاحب وې نقطې ته چې عوام خلک چې آرام اعصاب ولري او په نرمۍ سره اقدام وکړي او انشاءالله دوی کولی شي چې د ډېرو کسانو ژوند وژغوري.
کور مو ودان ډاکټر صاحب عمری سلامت او سیرا سره اوسی ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب محترمه تا ته ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه وایم خدای دې جوړ روغ شي. البته محمد نبی احمدی هم بغلان نه تماس نیولای.
مهرباني وکړئ احمدی صاحب له بغلان ستړي مشي تاسو همت من دغه د زلزلې خبرونه تعقیب کړی دي خوښینه یې نو راځي په دې خبرې وکړي چې په دغه حالاتو کې عام کسان څه کولای شي او تاسو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه هم درې مهرباني.
مننه خوشاله اوسېږي لودین صاحب وخت په دغه دغه د شپږ په خدای پاک دې شهیدان د جنتونو په نصیب کې اوسه افغانستان کے غریبان بےچارا جی ٹول کے کوشش دہ افغانستان خبر ہے چند ٹول ٹول والا تو پیدا کر اسی مسلمان فرض واجب دس اندازہ کومک کی نو بدبختی افغانستان کې ما مخکې ویل چې دغه سپی کې را پیښې سی بیا وګورئ چې نړیوال نه مونږ ګیله کوي دا مسجد باندې نه هدونه شي تاسو وګورئ نو دین صاحب نور ملکو کې دا چې هغه وسی بیا ټول لاس په کار کیږي. نو افغانستان وګورئ چې دا تر اوسه دا نور ملکو یې کړی دا نو د افغانستان خلک باید کوشش وکړي لکه مخکې چې ما ویل باید چې مونږ ټول دا مونږ باندې واجب ده چې باید ټول یو فلان اندازه مرسته وکړو. نو بیا هم ډاکټر صاحب مې سوال محترم وګورئ دا طبيب یې چې افغانستان کې دی ما په نظر نو زیاتره وګورئ چې دا مونږ تاسو وطن کې دغه زیاتره ساګانی خلک وی دا وبم د سوګر سمزکی کې بيخي کړه تللی نو دا هم یو د ما په نظر باندې یو اپات غونډه ده چې د امزکه نو وبکه میګم د امزکه سوګر یو رقم ته د چا خبره کوا کیږي تقریبا وګور شه خپل مغز لا صبر کوي. نو دا هم افغانستان خلک د سمګ نظر یو لږ بیا غوري استو باج عمر کې ان څه خاص توجه نه کوي کار علی کار باندې مدیریت سوې کاری وګور هغه د سترنګ نه پیدا کیږي خو موږ افغانستان خلک هم اوسناسه د سلګ زره بیا غوري استو دا کومه جوړوم د سیاسي نه جوړو نو دا مشکلاتونه ګوره چې باندې دراندې بیا وګوره معمولی زلزله شي دراوليږي نو کوشش به خلک وګیا کورونه لګ میاري جوړ کی خیر کده سه مصرف هم نه پر راځي زیات او بیا هم کوي چې تاسو باندې لګ سپک کیه تقریبا دیوالونه لګ اساسي غوندي نو دا بیا یو څه کومک بو کی لوتین سره ما په نظر محترمه
و سلامات سه کوم پښتنه خونه لري ځکه ډاکټر صاحب موږ مل مکړی چې په دې ور سره خبرې کوي چې عام خلک د ژغورنې په برخو کې څه کولای شي، خصوصا که چیرته کومه سیمه باندې سیلاب راځي یا دغسې زلزله چې راځي، دا خلکو مسؤلیتونه څه جوړیږي؟
وګورشه لودین صاحب، دا خو یو ښه نظر دی تاسې هغه کې، تا نظر ته احترام لرم. نو واقعیت خو ما مخکې ویلی چې موږ خپل لږ زره ځان ته فکر نه کوو، یعنی داسې فکر کوو چې هغه یو کار کوو چې سبا ورځ چوټ نه وو، باید چې موږ ټوله کې دغه نظر دغه چې یو انسان یو کې اوسېږي، باید هغه لرې فکر وکړو، یعنی داسې فکر وکړو چې اولاد دی بنی د اولاد دل مصیبې، باید چې هغه ته توجه وشي، هغه کار عمر ته باید یو خاص توجه ولري خلک.
سلامات اوسئ، ډېره ډېره مننه. خیر اوسې محمد دبی احمدي ول بغلان نه. ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، مخکې مو یو بحث اشاره وکړه چې کله له سیل نه مثلا یا زلزلې تر خاورو لاندې نه یو کس راویستل کېږي، یو داسې حالات کې وي چې مثلا بې هوښ حالات کې وي، ممکن د مرګ او ژوند نښې نښانې پکې لورای معلوم نه سي، بدون له دې چې مثلا هلته دوی ځان سره دغه ټیمونه وسایل ولري، دغه دودیز لارې چارې سي دي چې تر هغو معلوم کړي چې آیا دغه کس کې ساس ته که نسته یا زړه ژوندی ده که نه، دغه دودیز لارې چارې به ډاکټر صاحب څنګه وي؟ آیا نبز کتلې ښه لاره ده که نبز ګوري څه رقم یې وګوري، تر څو که چېرته مثلا په چا کې سا چلیږي چې هغه تر نورو ژر وسله نور رسوي، نظر دې ته چې مثلا هغه کسان چې له بده مرغه ژوند یې له لاسه ورکړی وي؟
لودین صاحب، بیا مو هم یو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. زموږ په هغه په ورونه خویندې چې مثلا طبیعي حوادث څخه که زلزله وي یا سیلاب وي چې راستل کېږي، او هغه ټیم که عوام خلک هم وي، که چیرې دی مثلا د هغې نبض وګوري او یا د دې تر څنګ په غاړه کې هغه رګونه وګوري چې په هغه هلته هم نبض جذب کېږي، نو که چیرې نبض درلودله او که نه درلوده، دوی ډېر کوشش وکړي چې د هغو په خوله کې که چیرې اجنبي اجسام یا په خوله کې هغه شان خاورې لکه مثلا شګې دا شان وي، د اول باید تنفسي لار د هغې خلاصه کړي، او ادې تر څنګ د شاو د طرفه د هغو په مابین کې مثلا په ورغوي سره مساج ورکولی شي، او ورو ورو په ضربې به ورکوي او د هغې خولې ته په حساب غوږ نیسي. نو په دغه حالت کې کیدای شي چې دا کسان یا چې په حکومت تللي وي یا مثلا شاک ته تللي وي، هغه کیدای شي د ډار یا وند لاس تللي وي، نو کیدای شي چې بیرته خپل شعور پیدا کړي، او ورسته د هغې به دا کس بیا په داس شکل سره چې د هغې تنفس بند نه شي، یعنی په یوه همواره تذکره که چیرې وي یا چپرکټ وي یا دې تر څنګ یو تخت وي، په هغې کې به یې اچوي او د امبولانس به انتقالوي تر هغو پورې چې روغتیایي مرکز ته ورسیږي. او ادې نه علاوه باید ډېر کوشش باید وکړي دا کسان چې لودین صاحب چې شعور نه لري، یعنی په هغه کسان چې په د خور نه راستل کېږي، نه خبرې کولی شي، نه هغه تنفس لري، نو هغو ته بې ځایه مثلا درمل ورکول په خوله کې یا اوبه یا مایات یا ډوډۍ دا شان نه په کلکه ډډه کوي، ځکه کېدلی شي چې هغه کس چې ده هغه مادر تل مخکې کېدلی شي په کوما کې ډار د لاسه کوما ته تللی وي، لیکن کله چې موږ هغو ته اوبه ورکوو دا سبب د دې کېږي چې د معدې په ځای هغې سږو ته لاړ شي، چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته اسپایریشن وایو، چې دا کار د موږ کېدلی شي چې هغې په ځای چې ګټه ورته ورسوو د هغې ژوند د مرګ سره مخامخ کوو، کېدای شي مثلا دغه تبایي حوادث هغه ونه وژني او زموږ دا کار په نتیجه کې دی خپل ژوند د لاسه ورکړي. بنا په دې اساس باندې نو باید هغه کارونه وکړو، او که چیرې زموږ یو هغه خور یا ورور چې دی خور لاندې راستل کېږي، او هغه یا مثلا یا یې لاس مات دی خدا نخواسته یا یې پښه ماته ده، په هغه صورت کې د اتل په نامه باندې یا مثلا یا همواره تخته هم که چیرې وي د هغې لاس یا پښه په هغه باندې ډېر د ورو ایږدو، او په هغه باندې په یوه عادي تکه هم که چیرې وتړو چې یعنې هغې هغه بې حرکته شي تر څو پورې چې د هغو هغه کسرونه یا هغه هډوکي چې مات شوي دي چې هغه خپله باندې اعصاب او نور رګونه تخریب نه کړي، یعنې دې په ځای باندې چې که چیرې مو هغه ډېر متحرک وساتو کېدای شي هغه رګونه تخریب کړي، او د خونریزۍ له امله دغه ناروغ یا دغه ټپي چې په طبیعي حوادثه کې ټپي شوی د خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو بنا په دې اساس موږ به دا کارونه ترسره کړو، نو که چیرې دا کارونه په ډېر آسانۍ سره هم ترسره کېږي لودین صاحب، د یوې خوا به مو د ناروغ سره کومک کړی وي، او د بلې خوا به مو هم دغه د هغو ژوند ته نجات ورکړی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، تخصیص دغه د خونریزۍ موضوع ته اشاره وکړه، زه همدې بحث ته راتللمه. دغه خونریزی هم که څه هم ډیره کمه پیښه یا ما که چیرته خدای مکړه دغه د زلزلې په پیښو کې مثلا تعمیر کې تیږې کار شوې وي، ډبرې کار شوې وي، بیا نو ممکن د خونریزۍ لامل هم شي. کله ناکله هم دغه د ژغورنې هڅو کې مثلا تر ډیره مثلا داسې جریحه وسایل نه استفاده کیږي چې مثلا د انسان بدن ته زیان رسوي، مثلا که بیل ده، که کولنګ ده، که مثلا دغه نورې ماشینرۍ ده چې استفاده کیږي. که چیرته خونریزۍ د فتن پیښیږي، عام کسان څه کولی سي د وینې د درېدو لپاره مثلا هغه عمده لارې چارې څه دي چې وینه ودرېږي؟ او د خوراک موضوع خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې که چیرته یو چا خپل شعور له لاسه ورکړی وي، ښه ده چې درمل اوبه دا شی ورته ورنه کول سي، مستقیم امبولانس ته ورسیږي تر څو هغه اکسیجن او د نور لارې چارې ورته وسنجوي.
بلو دین صاحب، رښتیا هم هغه کسان چې مثلا لاس یې په عوامه اصطلاح باندې غوڅېږي یا زخمی کېږي، او یا پښه یا د وجود یا د بدن نور غړي هغه صدمه مومي چې د هغې په نتیجه کې د هغې څخه وینه جاري وي، اول موږ به ډېر کوشش وکړو چې په طبي اصطلاح موږ تورنیکیټ ورته وایو چې هغه خو شتون نه لري. عادي تکه، یو عادي رشمه، یو عادي رابر هم موږ کولی شو چې د هغې د هغه ناحیې څخه پورته، مثلا که چیرې د موږ د لاس په مړوند کې زخم موجود وي، نو موږ د هغې څخه مثلا لږ څه پورته هغه ناحیه باید کلکه وتړو، او کوډی باید کوشش وکړو چې دغه ناحیه باید د زړه څخه لږ څه پورته ونیسو، یعنی باید ښکته یې وننیسو تر څو پورې چې هغلته د وینې جریان کم شي، او هغه خونریزي تر هغه پورې چې نږدې روغتیایي مرکز ته رسول کېږي توقف وکړي. او بل لودین صاحب یادولو وړ ده چې دغه کار که چیرې موږ کوو، یعنی هغه ناحیه که په لاس یا پښه کې وي چې هغه په یو تکه باندې یا رشمه باندې یا رابر باندې تړو، دا باید موقت وخت دپاره وي، ځکه اکثر اوقات دا داسې کېږي که چیرې موږ هغه په ساعتونو یا ورځو باندې پرېږدو، نو هغلته د وینې جریان قطع کېږي، او هغلته هغه انسا چې دی په نکروز ورکوي، یعنی په طبي په عوام اصطلاح که وایو هغه انسا مړه کېږي، او هغه د وینې جریان چې قطع شولو، نو دو په ځای چې یوازې خونریزي د توقف ورکړی وي، د هغې د هغو ناروغ یا د هغه ټپي د دغه غړی هم د خطر سره مخامخ کوو چې کیدای شي بیا په روغتیایي مرکز کې هغه بیخي یعنی پرې کړي. بنام په دې اساس باندې چې کله موږ دغه کار کوو، خونریزۍ ته توقف ورکوو، نو موږ باید په دې لټه کې هم واوسو، لودین صاحب، چې ژر تر ژره دغه ناروغ باید هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړو. او د دې تر څنګ لودین صاحب یادولو وړ ده که چیرې مثلا دغه ناروغ په دغه وخت کې مثلا چې لاس غوڅ یا پښه، اکثر اوقات دوی د اوبو غوښتنه کوي، نو موږ که چیرې د شعور ښه وه، یعنی خبرې کولی شوای، ځای مکان صحیح کولی شوای، کیدای شي چې موږ دوی ته هغه پاکې اوبه یا صحي اوبه هم ورته ورکړو تر څو پورې چې دای هغه مرکز ته رسول کېږي چې هلته سیروم یا نور تطبیقات ورته کېږي، دا کار هم د ده سره کومک کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. دلته اوریدونکو په پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم نظرونه راته پریښي دي. اکثرو کسانو غوښتنه کړې چې باید چنده وشي. زو څو کمنټونه هم لولم. جهاد الله قرار لیکلی وایي هر ولایت ځوانان دي یو موټی شي، د ښار هره کوڅه کې د زلزلې ځپلو ته چنده ټوله کړي. خوست کې وایي کمپاین روان دی، په لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې هم کمپاینونه روان دي. حبیب ارمانی لیکلی وایي که چیرته دولت خلکو ته غږ وکړي چې مرستې ته لاړ شي، نو هلته د کار کولو لپاره ډیر ځوانان آماده دي. وایي زه هم تیار یم چې که څوک پیسې هم نه راکوي، وایي زه آماده یم چې مفت ته لاړ شم او هلته کار وکړم. خوشحال خان رښتین هم لیکلی وایي له سده مخه باید لومړی د امبولانسونو غم وخوړل شي، که چیرته امبولانسونه نه وي نو ملکي خلکو ته د پکار ده چې شخصي موټرونو کې ټپیان یوسي، بل باید وینه ورکول شي، او د خوراکي توکو غم باید وخوړل شي. دغه راز د استوګنې وسایل هم وایي ورته باید آماده شي. یو بل اوریدونکي ډاکټر صاحب، داسې ښکاري چې خپل فکر کوم د طب محصل ماته ښکاري، میراج الدین افغان، وایي عام خلک په داسې شرایطو کې کومک اولیه ورته اجرا کولی شي، د مثال په ډول خونریزي بندول، د سی پی آر اجرا کول، د تنفسي لارو خلاصول، مریض ته شاک فوزیشن ورکول او مریض ته کوما فوزیشن ورکول. دا هغه بحث دی چې مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه. راځئ په دې لږ تام سو ډاکټر صاحب، چې دغه د کله چې یو کس تر خاورو لاندې راوځي دغه ته دغه د لمرنۍ مرستو دغه د خونریزي بندول باندې مخکې مو خبرې وکړې، دغه سی پی آر یادونه هم کېږي، سی پی آر اجرا کول ډاکټر صاحب مخکې تاسو فکر کوم تشریح کړه، خدای چې سی پی آر باندې هم لکه خبرې وکړو چې څه ډول اجرا کېږي، او دغه د تنفسي لارو خلاصولو باندې هم بیا داسې خبرې وکړو، او دغه شاک پوزیشن باندې هم، ځکه دغه بحثونه دي چې موږ هم کله دغه د لومړنۍ خدماتو یا د لومړنۍ مرستو کورسونه اخیستي یادونه سوي د طبي اصطلاحات دي خدای چې په عام بڼه باندې تشریح کړو. سی پی آر ته به ولاسو ډاکټر صاحب، سی پی آر څه شی دی؟
دین صاحب اوله چې کله موږ په عوامو ټکو باندې چې ورته په طبي اصطلاح چې موږ په سی پی آر ورته وایو، او په عوامو اصطلاح دې ته د زړه او تنفسي په سیستم دوباره یعنی احیا کول دي او دوباره را ژوندۍ کول دې ته سی پی آر وایو، او دغه سی پی آر چې ده د خپل باندې یو ځانته میتود ده، دا د هغه ناروغانو لپاره چې کله مثلا په یو په د شاک خواته ځي، یا مثلا په هغه صورت کې چې ناروغ په آی سی یو کې وي، دې لپاره هغه طبي اقدامات یا طبي آرډرونه چې ورته توصیه شوي دي چې د هغې لپاره بسنه نه کوي، نو وروسته له هغې لپاره ډېر ناروغانو لپاره سی پی آر کوو. خو دغه سی پی آر لودین صاحب کولای شو چې هغه ناروغ چې د ډار یا ون لاسه کوما ته تللی وي هغې ته هم سی پی آر کولای شو. سی پی آر نه عادت مو دغه دی چې کارډیو پلمونری ریسوسیشن چې یعنی د احیا د زړه او تنفس یعنی د سږي او د زړه دوباره احیا کول دي، چې خپل باندې راسته لاس بل پروستال از باندې چپالاس گدو، او هغه د سینې اډوکه چې په طبي اصطلاح موږ هغه ته سرنوم وایو، د هغې په څوکه یا ضربه کې دغه په داس شکل باندې فشار ورکوو چې زموږ مړوند قط نشي، یعنی دا هم چې فشار چې ورکوو یو شخص باندې په 15 ځله دې ته فشار ورکوي، او ورسته له هغې څخه په خوله باندې دې ته تنفس ورکوو. لودین صاحب که چیرې اکسیجن موجود وي اکسیجن ورته امبوباک ورته ورکوو، بخښنه غواړم، او که چیرې نه وي په خوله باندې تنفس ورکوو، او دا کار به څو ځله تکرارېږي چې ورسته له هغې څخه که چیرې دغه سی پی آر په ترڅ کې هم دغه ناروغ کچیر دغه سی پی آر په نتیجه کې هم ناروغ بیا هم علائم حیاتی پیدا نکړل، یعنی نبض پیدا نکړل او د ترڅنګ تنفس پیدا نکړل او قلبی حرکات پیدا نکړل، ورسره دې څخه دې لپاره ادرینالین ورته زرقیږي چې هغه هم هغه خپل دوز باندې ورکول کی. خو لودین صاحب دغه سی پی آر هم چې موږ کوو باید دغه د سترنوم اډوکی یا دغه پوښتې چې سره وصل کړي دي دغه اډوکي ته به تر 15 سانتي زیات فشار ور نه کړو، کیدای شي د دې په ځای باندې چې ناروغ سره کومک وکړو هغه ناروغ خپله د سینې اډوکي مو هم مات کړي وي، یعنی دغه سترنوم کس رامنځته کیږي. او په ماشومانو کې دا پروسه بیا په ډېره په هایسګۍ باندې او د ګوتو په واسطه باندې ترسره کیږي. نو بنان په دې اساس باندې چې دغه سی پی آر چې ده اکثرا په دغه لومړنۍ بیړنۍ طبي پیښو کې هغه ښه وسیله چې ده چې هغه ناروغان چې تباهي حوادثو په ترڅ کې کوما ته ځي یا شاک ته ځي د دغو لپاره ترسره کیږي. او بل غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، یعنی زموږ اکثره طبي اصطلاحات چې دي کیدای شي هغه زموږ خویندې وروڼه چې غږ مو له آزادۍ رادیو څخه اوري، که چیرې مثلا دوی ته دغه طبي اصطلاحات ډېر ووایو کیدای شي سر په خلاص نه شي، یعنی شاک څوش ته ویل کیږي په ډېره عوامو ټکې باندې، یعنی عضویت زموږ بدن په دې باندې قادر نه دی چې زموږ هغه د عضویت ټول انسا چې دي هغه اروا کړي، یعنی په دغه حالت کې چې دغه نه اروا کېږي دغه شخص شاک ته ځي چې بیا شاک خپلې انواوې لري، او دې نه تر څنګ هر شاک د ځان ته خپله ځانګړې طبي درمل نه لري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، بحث وروسته ادامه ورکوو. یو اوریدونکی وصل د استډیو سره، ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسلو جن صاحب، سلامونه تاسو صاحب، تاسو درون میلم شاغلی عمری صاحب ته سلامونه، او سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری محمد ایوب پښتون یم.
او قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، مننه چې اړیکه مونږ ولیدنن په همدې خبرې کې چې عام کسان د طبي پیښو د زیانمنو شو پښغورنو کې څه رول لوبوي؟ په هرات کې مثلا دغه پیښه رامنځته شوې ده، لا هم د ژغورنې چارې روانې دي. کومې ویډیوګانې چې خپرېږي عام کسان هم وردانګلي د زلزله ځپلو ژغورنې ته، ځکه 14 کلي داسې دي چې یعنی بشپړ نه وي، نږدې بشپړ ویجاړ شوي دي. ستاسو په نظر دغلته د عامو خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ ځکه په دولتي کچه باندې او یا هم د موسسو په کچه باندې فکر کوم خدمات کافي نه دي، یا غ ټیمونه چالته رسیدلي فکر کوم دوی به د دې وړتیا ونه لري چې سملاسي په ټولو کلیو باندې کار شروع کړي. د عامو خلکو مسؤلیت څه جوړیږي؟ او دغه راز که چېرته کومه پوښتنه هم لري په دې برخه کې ډاکټر صاحب راسره تاسو مهرباني.
سید، ما ته اجازه راکړه چې خپل نظر ورکم. اول خو جنت فردوس غواړم شهدا او ته، چې په افغانستان باندې د هر طرفه مصیبت روان دی. زلزلې بل مصیبت دی، لوږه او بیکاری او اقتصادي فقر بل مصیبت دی، سوی تغذی چې څوک په اختیار ده بل مصیبت دی. پر دې مصیبتو سربیره نه پوهیږو چې خدای تعالی موږ ته په کم نظر ګوري، خو نور د زلزلو مصیبتونه هم را باندې روان دي. اول نظر خو مې دا دی چې دغه کومکونه اولیه چې ورسره کېږي، زما په نظر د افغانستان خلک په شارو کې چندانې خلک آګاهي نه لري او کېلري هم داسې په کمه سطحه لري. نو هغه کسان چې په قراو قصباتو کې اوسېږي، هغه خو طبعا آګاهي نه لري. مخکې لا شو یو کمپین ممپین کېدی، اوس هغه کمپین د آګاهي دي هم نشته. او بل دغه اولیه کومکونه چې ورسره کېږي د خلکو سره صحیح دی، د هغه کسانو ته چې دغه کسان سه موږ مننه کوو، تشکري ورته وایو چې خپل ژوند په خطر کې اچي، ورځي د ورور کومک کوي. خو اما دا خلک چې ورځي، دا خلک مسلکي نه دي. دغه خاورې چې راپورته کوي په بیل باندې یا په کولنګ باندې یا په بل شي باندې راپورته کوي، ممکن دا د انسانانو او بدنو ته هم زیان ورسوي. او ممکن دغه خلک، موږ خو افغانستان خلک په دې اړه کې تخصص نه لري، خو بیا هم د دوی تشکري کوو چې خلک ورځي. ولیکن ډېر خلک، لودین صاحب او مری صاحب هم شاید ما سره په دې خبره کې موافق وي، سلامونه دې مې قبول کړي، ډېر خلک په دغه عرصه کې آګاهي نه لري، یعنی مسلکي نه دي. و زه پرځن ملایم، زه په معرابو ممبر کې تخصص لرم، زه د سیاحتو د ساینسو د تخنیکو د ټکنالوژي په عرصه کې تخصص نه لرم. زه پرځن ملایم، په قرآن کې تخصص لرم، اما په تاریخ او فلسفه کې خو زه تخصص نه لرم. نو زموږ خلک غیر مسلکي دي، کومکونه خو ورسره کوي، ولیکن دا کومکونه زما نظر دا دی چې دولت لاس پکار شي او مسلکي خلک وګماري تاسو چې کومکونه ورسره وکړي د دوی سره. او بل پوښتنه مې د عمري صاحب صدا ده، ښاغلی ډاکټر صاحب، هغه کسان چې په سوی تغذی اخته یا د بدن مقاومت کمی، هغه چې تر خاور لاندې کېږي، یا هغه کسان چې نوکې تنومن وي، د هغو په نفس اخیستلو کې یا د هغو په یعنی چې په ژوندي پاتې کېدلو کې، دغه کسان چې مقاومت د بدن یې کم وي، او هغه کسان چې نوکې قوارهدار وي، د دو تر مابین فرق څنګه کېدلی شي؟ یعنی فکر نه کوي چې هغه کسان چې د بدن مقاومت یې کم وي، هغه ژر روغ ورکوي؟
کور ودان پښتون صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، دغه بحث ما هم ځان سره یاداشت کړی و چې په ځینو سیمو کې، حتی دغه د مراکش زلزلہ چې وشوه پروسه کال چې په ترکیه کې کومه زلزلہ وشوله، مثلا د 4-5 ورځې مخ وروسته هم داسې کسانو چې ژوندۍ تر خاورو لاندې راوستل سول. په دې بیا وروسته تفصیلي خبرې وکړي چې تر خاورو لاندې مثلا کوم ځایونو کې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي. اوس راځي د قاری صاحب پښتون پښتنه باندې به تبصره وکړي، بیا به بحث مخته ادامه ورکړو.
لودین صاحب، قاری صاحب پښتون خو ماشاءالله ډېر ښې خبرې وکړلې او خپل نظریات را سره شریک کړل، او را به شو د دې پوښتنې ته. یعنی په هغه کسان چې مالنیوتریشن وي په طبي اصطلاح باندې، یا په عوام اصطلاح هغه خوارځواکي یا سوی تغذیه وي، او هغه کسان چې مثلا هغه د هغو تغذیه مکمله وي او د زیات باډۍ نظره ښه قوي وي، دو په دوړو د خورو چې کله لاندې کیږي، دا په دې کې هغه طبي پیسو باندې څېړنې تحقیقات نه دي شوي. خو لیکن دا ویلای شو چې هغه کسان چې لږ څه تنومند وي، نظر او سوی تغذي کسانو ته د وجود مقاومت، لکه څرنګه چې د امراضو په مقابل کې لوړ دی، د ناروغۍ په مقابل کې لوړ دی، همدارنګه د بیرونیو تردیداتو یا د بیرونیو خارجي صدماتو یا د دغو ضربو په مقابل کې هم مقاومت لوړ دی. دا که خدا نخواسته په هغه باندې دیوال را چپه کیږي یا خار په لویږي، نو په دغه وخت کې کیدای شي چې هغه په سوی تغذیه کسان چې دي هغه د وجود کسرونه یعنې د هډوکو ماتېدل ورسره یو ځای وي، دې تر څنګ چې هغه به په کوما خواته ځي. لیکن هغه کسان چې وجود مافیات لوړ دی او تنومند دي، نو هغه دغه ضربه یا دغه صدمات دغه زغملی شي. نو بنان په دې اساس باندې لکه څرنګه چې د نورو امراضو مقابل کې پښتون صاحب هغه کسان چې تنومند دي د مافیات لوړ دی، د امراض مقابل کې لوړ مافیات لري یعنی قوي دي، همدارنګه د طبعي صدماتو مقابل کې هم قوي دي، نظر هو کسانو ده چې هغه په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه باندې اخته دي. نو په دې اله باندې چې جناب دروند پښتون صاحب د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي لودین صاحب.
حتما حتما کور مو ودان. ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښه اشاره ورته وکړه چې همیشه د وجود مقاومت ډېر ښه شی وي، یعنی سړي سره په طبعي پیښو کې هم مرسته کوي که خدای مکړه اوبو وړي مثلا کې او څوک ښه تکړه وي کولی سي لامبو وهي ځان له اوبو نه وباسي، له سیلابه ځان وباسي. دغه راز که چېرته خاورې چېرته په راځي نو که چېرته دای قوي وي او څه مقاومت ولري ممکن وکولی سي د ځان په ژغورنه کې له ځان سره مرسته وکړي. دا معنی چې پیاوړی سړی همیشه کولی سي چې له ژوند سره د ژوند سختۍ سره ښه مبارزه وکړي، نظر یو کس ته چې کمزوری وي له فزیکي پلوه. کور ودان ډاکټر صاحب، بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
ډیره مننه لودین صاحب محترم، سلام تا ته، ډاکټر صاحب ته، اورېدونکو ته. نبی الله زبلای دا شیبه له غزنی خبرې کوم.
ښه زبلای صاحب، مهرباني وکړئ په همدې موضوع خبرې کوو چې عام کسان د طبي پیښو له زیانمنو شو سره څه ډول مرسته کولی سي، خصوصا نن سبا چې په هرات کې دغه غمیزه رامنځته شوې ده، هلته عام کسان د نورو کسانو ژغورنې ته ورغلي دي، څه وکړي تر څو د دوی دغه مرستې سمې تمام سي؟ په همدې ارتباط باندې خبرې کوو. مهرباني تاسو څه وایئ په دې اړه؟
ډېره مننه، همداسې ده. لومړی به راسم بالې نظر ته لودین صاحب، دا چې ځوانان د ټولنې د ملاتړ دي، نو ځوانانو ته اړتیا شته. ځوانان باید خپلې مټې نن رابډ وهي، وایي ځمکه هغه سوه دی چې اور پرې بلیږي. نو نن یوازې هرات نه د پلمبو چې ډوب، بلکې ټول افغانستان ورسره سوه دی. نو ټولو ځوانانو، ټولو افغانانو ته، البته که په بیلابیلو ولایتو کې، هغو ته هم پکار دی تر څو هلته دوی سره غونډ شي، خیره بنسټونه راټول کړي، دوی کار وکړي، دوی مرستې راټولې کړي، دوی د دې غمځپلو کورنیو دپاره یو څه نه یو څه وکړي. او بلکې ځوانان که چېرته کلک هوډ وکړي هر څه کولای شي. راځم پوښتنې ته جناب ډاکټر صاحب فریدالله عمر، پوښتنه مې همدا ده چې مثلا که یو زلزله کیږي، تب بند چې په هغه سیمه کې ډېره زیاته ویره وي، وحشت وي، غم وي، درد وي، نو طبعاً ماشومان، میرمنې، البته ځوانان هم ورسره یاد وایي، ټول کسان یو ډول په ویره کې کیږي. د ځینو کسان ما همداسې لیدلی دي، یو وخت یو کس ډېر په ویره کې سو، یو دمې نه پېژنم زړه کار پرې شوی، یو بل رواني څپه پر ورلی، خو بېوشۍ حالت ته ځي. نو که چېرته یو څوک د بېوشۍ حالت ته ځي، زړه یې کار پرېږدي، دلته په ویره کې ډوب وي، هغه کس څنګه هغه کسان پوسي چې دا مثلا مړ نه ده؟ هغه کوم کسان چې متخصص نه دي، ډاکټران نه دي، هغه بېخي داسې فکر کوي چې دا هم په شهادت رسیدلی ده. نو هغه کسان څنګه پیږي؟ او آیا داسې امکان لري چې له ډېرې ویرې یو کس زړه کار پرېږدي، له ډېرې ویرې یو بل مشکل ورته پیږدي، نور کورنۍ خلک یې داسې فکر وکړي چې دا مړ ده؟ ډېره مننه.
سلامات اوسئ زابلای صاحب. کور ودان، بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
حبیب رحمان زواکم د ایران هیواد څخه.
ښه ځواک صاحب، مهرباني وکړئ له ایران نه. څنګه په ایران کې خو دغه زلزله نه ده محسوسه شوې؟ که څه هم هرات دغه سیمې چې دي ایران ته نږدې پرتې دي.
نه، موږ د ایران هیواد په ښار کې پراته یو، ځکه چې موږ ساده خو برچینو سلو ټلیفون موکته په افغانستان کې بدبختانه نه بخته بد پیښه شوی و، نو ولا ډیر خوشینو نن په دغه راز خپل په کار باندې نه پوسوي چې دغه زلزله شوی ده. متاسفانه چې ډیر افغانان پکې شهیدان شوی، خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نو ما پر طالبانو باندې دغه غږ دی چې کم افغانان په شمول سوي دي، د کورنوي سره د کومک وکي، نو پر نور شتمنو کم دغه غږ دی چې د افغانان سره کومک وکي. او ځکه چې د زلزلہ کیږي، باید د ساينس پوهان معلومات ورکړي چې زلزلہ کیږي د دغه تاسو ووځي.
کور ودان ځواک صاحب، سلامات اوسئ، ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې. فکر کوم د ځواک صاحب اړیکه پرې شوله. د ځواک صاحب نظر دا و چې باید اوس مرستې وسي، حکومت لاس په کار شي او هلته د زیانمنو شو لاسنیوي ته ور ودانګي. بل دا ویل چې چیرته دغسې زلزلې کې باید له مخکې نه خلکو ته خبرداری ورکول سي. فکر کوم د طبیعي پیښو په برخه کې، د سیلاب په برخه کې، د طوفان په برخه کې کله ناکله وړاندوینې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې. اما د زلزلې په اړه باندې فکر کوم تر اوسه هم دغه علم د جیولوجي دومره مخته نه دی تللی چې هغه دقیق وخت وښيي او خلکو ته خبرداری ورکړي. نو په هر حال په دې هیله چې دغه پرمختګونه هم په علمي ډګر کې وسي تر څو د خلکو د زیان کچه راکمه سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو ته بیرته راځو. اول به د زابلي صاحب په پوښتنه باندې تم شو، بیا به راځو بحث به سره ورور راټولو ځکه چې د پای شي بوته نږدې شوي.
نورین صاحب اول ودا وای چې ډیر مننه زابلي صاحب څخه، ډیر خاص په پوښتنه مطرح کړله او د یادولو وړ ده چې په داس طبیعي حوادثو کې لکه زلزله، سیلابونه، دا په روح و روان د انسانانو هم تاثیر اچوي. یعنی که چیرې د یو چا ګاونډی هغه خدا نخواسته خپل فامیل د لاسه ورکړي، دا ډېر سخته صحنه ده. نو کېدای شي هغې ته روحي و رواني ستونزې پیدا شي او کله ناکله مثلا هغه خپل شعور د لاسه ورکړي، چې دا په هغه صورت کې دی باید هغه په روغتیایي مرکز ته چې مراجعه کوي هغلته دی په پیسو باندې هغه ډاکټر صاحب ته روحي درمل ورکوي یا روحن هغه تلقین کوي. او دې ته تر څنګ د یادولو وړ لودین صاحب، هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، یعنی پخوانۍ زړه ناروغۍ لري او دا ستونزې سره مخامخ کیږي، په داسې وخت کې کېدای شي دی ته د سینې درد، چې په طبي سلام هغې ته چستن وایو، کېدای شي سینې درد ورته پیدا شي او خپل شعور د لاسه ورکړي، مثلا په شاک ته لاړ شي یا کوما ته لاړ شي. په داسې حالاتو کې هغه ته باید بیا هم موږ به ډېر کوشش وکړو چې لاس او پښو ته مساج ورکړو. سره باید یوې خواته کېږدو، تنفسي لارې یعنی د هغې د خولې تنفسي لارې باید خلاصې کړو، او که چیرې په خوله کې مصنوعي غاښ وي یا مثلا بل اجنبي جسم وي هغه راو باسو. او ډېر باید کوشش وکړو چې د خولې د لارې څخه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه درمل، اوبه یا نور ډوډۍ شی ورنه کړو. او که چیرې هغه په روغتیایي مرکز موږ ته نږدې وي هغلته ورسوو. او د دې نه علاوه به د خپل سر درملو او تداوي څخه ډډه وکړو. که چیرې دغه کار موږ ورسره وکړو نو د دغه ناروغ سره موږ ډېره مرسته کړې وي. او همدارنګه پاتې کسان مثلا په لویو لارو کې یو په یو باندې په یو شاک حالات پېرځي چې هغې ته په عوام اصطلاح باندې میرګي وي او په طبي اصطلاح هغې ته اپلپسي موږ وایو. په داسې حالاتو کې ځینې کسان ګورو چې د هغې بوټ را وباسي، د هغې خولې ته یې نیسي یا مثلا په پوزه کې نیسي یا په بل شی په وړاندې کوي پوزې ته یې. نو په داسې حالاتو کې باید اول باید کوشش وکړو دین صاحب چې هغې په غاړه کې که چیرې مثلا یو دسمال وي یا بل شی وي هغه باید خلاص کړو. او په خوله کې یو ګروش تنفسي لار خو خلاصه ده، سره باید یو بغل ته کړو، تنفسي لار باید په دې باندې ځان مطمئن کړو چې کوم بل شی خو نشته. او ته په وروسته د هغې څخه موږ کولی شو چې که ډېر کومک کوو تر هغه پورې چې روغتیایي مرکز ته رسیږي یا هغه ایمرجنسي ټیم یا هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورته رسیږي، باید چند په لاسه باندې مثلا یخ اوبه اچولی شو یعنی یا یخ دسمال اخولی شو. نو دې نه علاوه باید موږ په داس حالاتو کې ډېر باید کوشش وکړو چې د خپل سر درملو او د خپل سر طبابت څخه په کلکه باندې ډډه وکړو.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب بحث به ورورو راټول کو. ما مخکې مسلې ته اشاره وکړه چې په ځینو هیوادونو کې چې زلزلې سوي دي، ممکن د افغانستان په زلزله کې هم دغه موضوع صدق وکړي چې له 15 ورځو وروسته هم یا له 4 ورځو وروسته هم ژوندي کسان تر خاورو لاندې راوځي. اول به دغه د انسانانو د تنفس د وړتیا په اړه باندې لږ خبرې وکړو چې انسانان څومره کولی سي مثلا تر خاورو لاندې مثلا تنفس وکړي، او یا د انسانانو ترمنځ توپیر شته د تنفس په وړتیا کې او کنه. یعنی داسې کسان چې فعال قلب لري کولی سي چې تر ځمکو لاندې هم مثلا په یو ډول سره تر خاورو لاندې تنفس وکړي، او کنه هغه کسان چې ژوندي راوځي داسې ساحو کې هغوی ګیر پاتې کیږي چې هلته یو څه فضا دوی لري، یعنی یو څه هوا هلته ذخیره شوی وي، هغه ژوندي پاتې کیږي. او ځکه تر خاورو لاندې خو چې کله تنفس بند سي نو بیا د ژوند پاتې کېدو امکانات هم له منځه ځي.
بله لودین صاحب، هغه کسان چې اکثر از اویو که ده خور لار نراوزی نو هغو تا حتما ده تنفس ایو لار شته ده، یعنی هغه تا اکسیجن رو رسیگی کنی غیر در هغو نه که چیره مثلا مکت اکسیجن رو نرسیگو و رو نرسیگی، یعنی مطلق اکسیجن
کته شي چې په آزاد هوا کې یو ویش فیصد خالص اکسیجن لري که در باندې قطه شي نو په ډیر کم وخت کې موږ خپل ژوند له لاسه ورکوو. په هغه صورت کې چې دغه خاوره چې را لویږي یا دا دیوالونه چې را نړیږي په هغه صورت کې کیدای شي بعضې چولې او بعضې سوري وجود موجود وي چې هغه په کم اندازه اکسیجن هم ورسیږي دغه کسانو ته او دا کسان به هغه رقم هغه ناروغان وي یا هغه ټپیان وي چې دی مخکینی تنفسي ناروغۍ یا مثلا مخکینی سی او پی ډي یا برانچل اسما یعنی تنفسي ناروغۍ یا د سینې ناروغۍ به نه لري او دی به سالم کسان وي لکه مخکې چې پښتون صاحب وویل دی معافیت به لوړ وي او دې نه علاوه چې هغه کم اکسیجن ورسیږي کیدای شي چې مثلا دی د څو ورځو لپاره ژوندي وساتي نو ورسته د هغې نه چې هغه د ژوند ژغورنې ټیم ورسیږي کیدای شي دی ژوندي راووزي. نو دا امکانات په افغانستان کې هم په اکثر ځایو کې شوي دي او دا دغه خبره ده کوم عملیات چې شوي دي د ژوند ژغورنې په خاطر باندې دغه کامیابه ترسره شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي بحث ورو ورو سره پای ته رسو. ټولوی هرات کې زلزله شوې ده د تلفات په اړه باندې هم ارقام له سهار راسیسې د نقیز دي خو اوس لږ تر لږه ازادي راډیو ته د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت تایید کړي چې 2400 کسان وژل شوي. متاسفانه چې ډیر لوړ ارقام دي، ممکن د کلونو جګړې ارقام هم په نورو هیوادونو کې دومره نه وي، اما په یوه ورځ باندې یا په څو شیبو کې په افغانستان کې دومره کسان تلف کیږي او زرګونه کسان هم ټپیان دي. حکومت ته څه کول په کار دي؟ او ډاکټر صاحب تاسو دغه روغتیایي سکتور کې تجربه لرئ، کار مو کړی، آیا په دې کچه باندې روغتیایي ټیمونه د افغانستان ستا چې رسېدنه وکړي؟ ځکه دا ډول بیړني حالات تاسو مخکې ویل چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم رامنځته کیږي، له خلکو یا له دولت لوري ورکوي. فکر کوي په افغانستان کې دا مهال امکانات څومره دي؟ امکانات به طبعا کم وي. دولت ته څه کول په کار دي؟ څه سپارښتنې کوي؟ او هغه ټیمونه چې هلته تللي دي هغوی ته هم که څه سپارښتنې لري د خلکو په ګډون؟ بیا به په همدې سره ورو ورو بحث هم پای ته رسوو.
لودین صاحب، اول دا چې په دغه سوالاتو کې هغه احساس ډیر مهم دی. دلته که چیرې احساس وجود ولري فضل خدای دا احساس په طبي ټیمونو کې شته دی، نو کولای شي چې یو ول ټیم هم ډیر غټ کار ترسره کړي. نو په دغسې حالاتو کې په اوایلو کې دا طبعي پیښې رامنځته کیږي، کیدای شي ټول ټیمونه سره سیمه وي، لیکن په ورسته له سلیرو ساتو څخه دغه ټیمونه منظم کیږي. فرض مثال که دغه اوس ووایو چې د ایراد افزوي روغتون کې چې اغل زموږ ځینې ډاکتران دي هغوی تر اوسه پورې دغه طبي کوم خدمات چې ترسره کوي یا هغه خدمات چې د زخمیان ترسره کوي تر اوسه پورې د قلت دوا بل سره نه دي مخامخ شوي. او موږ هم دلته ځکه چې په کابل کې چې کوم روغتونو کې کوم ډاکتران دي که چیرې په موږ باندې مثلا غږ وشي چې تاسو ځانونه منسجم کړئ، نو موږ په ظرف دي 200 کې ځانونه منسجم کوو او دې ته آماده یو چې اغل ته ورشو هغه د خپلو طبي درملو سره د هغو ناروغانو سره کومک وکړو. خو په بل د یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې حتما هر ولایت جناب لودین صاحب هغلته طبیعي حوادثو په ضد باندې یو کوچنی ریاست لري چې هغوی هم مخکې تر مخکې د بعض نورو حوادثو لپاره دغه آمادګي لري. نو زه فکر کوم چې موږ به دعا هم ورته کوو او دې تر څنګ په خپله باندې اقدامات به هم کوو تر څو پورې چې وکولای شو چې د قوي احساس د مخې ولو که یو تجار وي، ولو که یو په حساب باندې ډاکټر وی یا اجدار وی چې هر کار که و هر مطلق که هغه مشغوله وی، یعنی دغه خور بچه وی که چیر احساس ورسره وی، نو زه مطمئن یم چې که چیر ضرورت پیښیږي د سوالاتو کې نو موږ دغه ټول کسان حاضر آماده دي چې ټیم په شکل د صحیح ټیم سره او نورو ټیمو سره اوږه په اوږه باندې د دغه زلزله ځپلې سره مرسته وکړي او د هغې سره د ځان ژغورنې یا د طبعي حوادثو په ضد باندې دغو ټیمونو سره په هماهنګۍ دا کسان وژغوري او په مالي او ځاني په شکل باندې سره مرسته ترسره کړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. په دې هیله چې د دولت د شته امکاناتو په وسیله باندې او یا هم د موسسو په وسیله باندې وکولی شي چې دغه د ژغورنې چارې څومره ژر چې امکان وي راټولې کړي. سلامت اوسئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو له زمکپو او د اکسفورد پانتون له څېړونکي ذکریا شنیزي او د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدالله عمری نه ډیره مننه. اورېدونکو په راتلونکي ساعت کې همدغه بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. هیله ده چې له راډیوګانو مو ونه خورئ.